په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورټ تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د 30 میلیونو ډالرو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا 40 میلیون ډالر پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان خیلی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیواله ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولي دي. لامل یې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کاملا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز آل ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایمه عمومي اسمبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزه کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د ده په خبره په افغانستان کې ډیره دي.
All terrorist groups.
The Taliban موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګرې مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او سره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګرې ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډېره درنه بیه پرې کړې، او د ده په خبره 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د ده په خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري، او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ، او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلي شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي.
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکنیو ویناو ته په پام ګمانه مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمې نه دي او په تېره بیا د ټي ټي پي د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کېده چې باید دای هم دغه دریز غوره کړي.
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې که تاسو متوجه یو سورې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وې او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان نه ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي، او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان تراهي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز دا د شهباز شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د خوانه دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شهباز شریف په خپلو څرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی په وړاندې د پاکستان د اعلان شوو عملیاتو یادونه وکړه، ویل چې د عزم استحکام عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دوی کوي او عملاً اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې دا یو پراخه مسله ده او هغه د اوسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شنکاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان اوسنیو واکمنانو هغه غوسه او د دې وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه و. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت تر استوګنو ودانیو لاندې وو په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تېر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادېږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 4 ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 15 زیات توغندي لګېدلې. Thank you. د چاودنه واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسېدو خبر هم ورکړل شوی. اسرائیل شبکو ویلي چې دغه بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصرالله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شېبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انځور خپور کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ روغتیایي مسؤلین په کفشان دره کې د خپرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ د خپرېدو د دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغۍ له 650 زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ له 650 پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترې نه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ ته راغلی دی چې په تعداد 650 زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 25 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د عیشی په نوم باندې د منګ خور وفات شو چې تر اوسه پورې مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د 650 پورې دی. شاید شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د 200 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون 18 ناروغان بستر شوي چې 18 کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او 4 نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي. هر څوک هر طرف کې دی نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوی دي، څوک کابل په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کاري وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکی محمد جلال وایي
او ډېرې تبې کوي. دا مرض یولس پې لس پې مخکې تاسو شوی دی موږ هم پې نه پوهېږو. ولای دوا نه راکې دلته ورځ کې یو لس پېرونه یو تار یو تن چلانه پېرونو لاندې نیولي دي. سر دي دا ټول کومه مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دي دا ټول نوم سفر پې نه پوهېږي. داسې نو چې دا مرض نه
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کفشان درې یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندېښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونه شي خلک ډېر په تکلیفېږي او خلک دیر اندیخمن
مردم سخت نگران از دیگه بسیار رنج میبره در می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چه تر دیدم دکتران او روغتیایی مسئولین ده دغی ناروغی په تشخیص او پیجندلو که پاتی راغلی دی. خو پروان ولایت که ده طالبان و حکومت ده عامی روغتیا ریاست مسئولین وایی ده تشخیص شوی چه یاد ناروغی کانگو نده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنې بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټکې کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده. اوس نو چار ځای چې د کابل پورې ځې مخکې اووه ساعته لاره وه اوس جره 14 ساعته مزل مخکې په دخامه کې بدوړي دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د راایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 1402 لمریز کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېری برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې یې ټکنۍ او ورو دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي. ټرانسپورټ ټکور سول مسافر ټکور ټکور سول موږ ټکور ټکور سول ولاړ سو راسو شیک پاتیږ نه. ډریوران مریض نه راوړي لار خرابه ده. کرد لار د ځګیروی یا ناری یو خوږ چې کلم مریض څوک نه راوړي اوس پر دې لار باندې لار ډیره خرابه ده.
دا رابطه ما چې کی دا اره وکي زړه د سختکړی وی چې ډیره خرابه ده. دا هغه سونی کدار چې ته کدار چې کا خستی هغه مکمل اړولې دوه نه کدار د مقصد جوړېدلې به خې په سلو روان دي چې وس نه نک چس په جوړه کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپې دی مکمل سړک هغه چې کا خستی هغه اړولې مترانې ګټ خامې ته ایله کړی دي. دا مسانې ګرد را در به دار کړ د سفاریان دي ډیر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزیتي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار 6 ساعته لار 15 ساعته وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دا غځا سمټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله تور اس په درې ورځې ولا کز موږ د استړیا د بدن سوزي بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نکسم اړولې وای هم سیو په خو هغه نور خامې بیا چې اړولې د پخو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت او دوه ساعته په پارک کې شته د دې داس خامې چې مټر دغه ځای سره وانس یو مټر په کلاته پرې مویوس هغه خراب چاله ته بل ته وخی جو هغه در غزنی پرې یوس ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړو راشه د موټر بهزارې که په فلډر کې بلایټ که په کورلا کې که په سراچای چې هر موټر موږ به ستونزې ډېرې دي د مسافر په خوا ته ساته مزل و دوه ساته مزل.
د طالبانو د حکومت د فواید امیر زره چرواکو یو شمېر رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتو پورې پای ته رسیږي، خو د خلکو په باور په دې ډول ټکني کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلی. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیونه ډالر مرسته بیا رغول سوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او مین چاودنو له امله د دې لارې ډېری پلونه او پلچکونه تخریب سوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډېره برخه ویجاړه سوې ده.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالي مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونه خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغېزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 130 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیې 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. آزادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې ناوخته په دې اړه رای گیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو حساب کتاب غوښتنه کوي. په هرات کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړې چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا 40 میلیون ډالر پانګونه پرې شوې، 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان خیر له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولي دي. لامل یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15مې نېټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کمیلا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند ورته بې خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخ او مناسب حل لار راوباسو دغه لامل لوج موږ ته استراب او ناامیدی پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیا موکری قدر منفتن کو دا اکثر ځوانانو په خبره دي طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي، کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له توند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي، په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلان ځوانان د نهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي، دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل وز ډېر دغسې کسان پیژند لیسانس لري، دولس کاله مکتب، څلور کال لیسانس، شپاړس کلنې زده کړو سره یو ځای دی، ناامیدي د ځان سره ګرځي، بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. په روحي لحاظ بیخي ډپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا په کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي، هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونه ویني، په اجتماع کې خپل ځان ونه ویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داس فکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس کلی.
ولوله دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزدا کړو څخه لري شوې دي، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهیلي د ژوند خواندورنه اخیستې دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم د دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼئ؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي، که دوی ناهیلي، نا امیده هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لارې
دا د مبارزې لاسوانه خلی مبارزه وکوي نور هم په یو نفر نه کیږي باید ټوله ټولنه سره یو ځای سی کغه خزی وی کغه نارینه وی زما په نظر په اوسنی شرایطو کې د نارینه و ملاتړ ډیر مهم ده یعنی د خپل خویندو له خپل میرمنو لورانو څخه دغه هم ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي د هر ستونزې په مقابل کې کغه امنیتي وی کغه سیاسي وی زما په نظر دغه د حل لاره ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي هغه که رقم وي یعنی سیاسي وي اقتصادي وي یا هم امنیتي وي دغه ملاتړ وکړي دوی سره مرسته وکړي په دې سي دوی په دې خپل مبارزه کې اوس تنها پاتې زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهم دي
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده مګر مبارزه دې وکړي ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي تاسو غواړئ همدا ووایئ
بله مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
کور مو ودان مننه
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي وایي چې دې ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي بېخي نا امیده دي بېچاره ګانې چې آیا د موږ آینده به څه شی سي دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي یعنی خپل امید یې اته له لاسه ورکړی ده دوی هېڅ وخت باید نا امیده نه سي هېڅ وخت نا امیده نه سي په دې خاطر چې موږ دغه ځوان که نا امیدی لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي ته مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نا امیده نسي او تصمیم چې په خپل ځوان کې نسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم نه مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکاره دي کنه نو هغه ځوانان چې بیکاره دي دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سن کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونی وي مکتب وي هغه چې بیکاره دي نو موږ څه وکړو دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاره لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي مثلا د ډیگری لري پی ایچ ډی لري یا مثلا ماستر لري یا کوم بل اغ لري هغه ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی بي ځای نه دی تللی هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه دوی بلادي حالت نه راوځي او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله راغلی ورځ ورز راځي دا که څوک ګوري چې زما انده خنه ده نو هغه کوشش نه کوي چې دی خواته توجه وکړي یو امید ورکړ شي د سې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دینه د سیالات راغلي وو چې چا د سې فکر نه کولو چې دغه تعلیم د شین بو سواد یا ماستری یا دا په درد وخوري ولی بیا یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده و چې تحصیلي کړی وو بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نوې استفاده وشي انشاءالله
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل
تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامیده کېږي او دوی استراب اخلي له ځان سره. د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخ ته رسېدل په برخه کې کله چې موږ خپلو موخو نه وروسته پاتې کېږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کېږو، له ستونزو سره مخ کېږو، له مشکلاتو سره مخ کېږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کېږي. لیکن مهمه دا دی، اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو، تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه، کنه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي، تر ډېره پورې د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي. کنه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفي او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپله یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوک له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کېږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیده وي، له خپلې کورنۍ سره یې بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کېږي؟ بیا
کله چې انسان ناامیده کېږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښوي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کېږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کېږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کېږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کېږي، بیا کار ته زړه نه کېږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کېږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کېږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کېږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان که هر حالت په
انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري وای کله سړی شایي کله گدایی کنه، دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول دس یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه یې کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چیرته دند لري هغه پکې شامل یې، چیرته شخصي کار کې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادت پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی وسي. دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ده ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده د ژوند الګوي هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان سته، علما سته، دیني برخې فعالان سته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید دی ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري که نه، امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي که نه. یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو. مثلا کړي واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل 15 وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوه لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کوي، اضطراب پیدا کوي، ناهیلي پیدا کوي، ناامیدي پیدا کوي. د خپل ژوند نه به یعنې په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه شي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي هغه چې ناهیلي دي، ناامیده دي.
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي. کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده په داسې حالت کې. مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی،
دوی حد سره همکاري وکړي ترڅو د دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې ترڅنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان، د اروپایان، د غوي ته بوزي کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راوخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ته ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژې ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وين وين نه غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات غواڑی سولستارات، ہو سولستارات غواڑی سولستارات غواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی. امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ، ہو
امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ غواړي خي پاکي وب غواړي وین وینا نه غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن دکل منی زل غواری دکل منی زل او دکل منی زل غواری دکل منی زل غواری خیپا کیو بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری